السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام پر روانه یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او پوګدو کې به د بیلا بیلو خبري مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99 کډیزې په ویاړ هم بیلا بیل مطالب درته ولرو خو په پیل کې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونه ته ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د 99 کلیزې په مناسبت د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي د فاریاب ولایت چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو پلاس سقوط شوې ده او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي بشپړ خبرونه نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنو غونډې روانې دي ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندیه د افغانستان او همداراز د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس په ګډون جک پړو چارواکو ګډون پکې درلود د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډې کېښوده ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مانی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال همایره حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د 15 نورو کاندیدانو په اړه هم دوی ته اسناد رسیدلي او ښایي نمونه یې حذف شي خو میرمن حقمل زیاتوي چې له دې سره د دوی کار پای ته نه رسیږي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دا لړۍ روانوي هغه کسان چې له دې وروسته ایستل کیږي نومونه به یې په لیست کې وي خو کله چې اعلان وشي چې دا کس نور نو انتخاباتو ته لاره نشي موندلی د انتخاباتو په پروسه کې به نه وي او رایې به یې هم نه شمیرل کیږي د شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 کسانو نومونه وایستل او نورو 15 کسانو ته برداری ورکړ چې که خپل حقوقي قضیه حل نکړي نو د میزان د 28مه د انتخاباتو له فهرست څخه به نمونه وایستل شي د فراه ولایت دولتي چارواکو تایید کړی چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي چې دا ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته تیره شپه ناوخته طالبانو ونیوله ځکه چې مرستندوی ځواکونه ور ونه رسېدل خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوله ښاغلی رحماني وایي چې د حملې پر مهال شاوخوا 30 افغان پوځیان بې له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول نوموړی زیاتوي چې په دې جریان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي خدای زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار کې بریالی نشي ښاغلی ظریف دا بیان نن د اګست په 19مه نیټه په ایران کې د امریکا په ملاتړ د کودتا د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی د 1953 کال په کودتا کې د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د ایران انتخابي حکومت وپرځول شو ظریف لیکي چې امریکا د مصدق حکومت نسکور کړ او په ایران کې دیکتاتوري واکمنه کړه خو دا کار به خو د ایران د اوسنی رژیم په پرزولو به هیڅ کله بریالی نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اګوست په 14 نیټه د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د اقدام د ډلې په نوم د یوې نوې څانګې د جوړېدو اعلان وکړ. پومپیو وویل چې دا څانګه به د ایران لپاره د امریکا پالیسي عملي کوي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځنۍ ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیې ته د اشارې په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ورڅخه لري: بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. او کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته ویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کتنه کې د اوکراین، سوریه او ایران او همدارس د ګاز د یو مهم پایپ لاین په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. د برلین ته څیرمه په میسی برګ مړۍ کې د دواړو مشرانو د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د دې مهال مهم کورنۍ او بهرني خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. درنو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسد 23مه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابر ده. نن په کابل کې په همدې اړه د ازادۍ په سلی د ولسمشر له لوري د ګلانو ګېډۍ کې خودل شو.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګلو خېدلو مراسم ترتیب شوی.
هم دی اړه به معلومات درکو. په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلته نه لري. هغه
د کابل د ولایتي شورا یو استازي خاطره ساغزي و. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د تجربو له مخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړي د هیواد ته کومه ګټه نه ده رسولې. د خبرونې د هم نیمه د ورکو شوی و ځانو او د انصاف په لټه کې دوه بیلابیلو برنامو ته ځنګړي شوی دي. نور مطالب هم لرو. د برنامو اتر څلور نیمه بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، درنو دوستانو، نن د اسد 23مه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په خپل انداز سره د سیمې خلکو له خوا نمانځل شوې ده. په دې اړه به تاسو سره معلومات شریکو. د بیلابیلو ولایتونو نه به خپل خبریالانو سره خبرې اترې کوو چې په هغه ولایتونو کې دغه ورځ څنګه ولمانځل شوه. خو پایلې له کابل نه کو. په کابل کې دغه ورځ نن سهار د ولسمشر له لوري د ازادۍ په څلی د ګلانو د ګېډۍ په کې خودلو سره پایل شو. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر به په دې اړه او په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو هم ولس ته خبرې اترې ولري. دا چې دا خبرې اترې شوي که څنګه همدا اوس سره زموږ همکار حدیث پردیس په سټوډیو کې د پردیس صاحب تاسو ته د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 99مې کلیزې مبارکي هم وایو. او دغه ورځ نن په کابل کې څنګه وه؟
مننه اکرام صاحب زم پخپلوار تاسو ته د خپلواکۍ ورځ لکبل مبارکي وایم او درس ټول اوریدونکو ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په البته د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو د ګډې په خودلو سره دغه د خپلواکۍ ورځ د لمانځنو په رابطه باندې چې کوم مراسم ترتیب شوی و حالت جوړ شوی و په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر سربیره بیلابیلو حکومتي لوړپوړو چارواکو چې له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د شامان الله خان لور شهزادګۍ هندي همداراز د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. رسمي مراسم چې په کابل کې نیول شوي و د حکومت له لوري همدا و. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه جمهور رئیس په دغو مراسمو کې یوازې د ازادۍ پر څلی د ګلانو ګډې کیښودې وینا یې نه لرله. همداراز د کابل سربیره د حکومت حکومتي چارواکو یا د سیمه ایزو مسؤلینو سربیره عامو افغانانو هم دغه ورځ په خورا شور او زوږ سره ولمانځله. د کابل نه ډیر په ننګرهار کې البته دغه ورځ د لمانځنې لپاره ورله مخ هلته ترتیبات لیول شوي وو او هلته هم دغه ورځ په ښه مراسمو سره ولمانځل شوه. په لغمان کې هم او همداراز په نورو ولایتونو کې خو د په ننګرهار کې دغه د لمانځنې البته هلته د ښار واټونه د افغانستان په ملي بیرغ او همداراز د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل شوي او همداراز د غازی امان الله خان مقبره.
کابل کې دلته په کابل کې دا مخالکو احساسات سره ډول دي.
بلې اکرام صاحب کال په کال یعنی د تیر کال په پرتله سږ کال یعنی دغه د خپلواکۍ د لمانځنې پر رابطه باندې مثلا نن په کابل ښار کې هر څوک کاغه موټر کا بایسکل لې درلود کا موټر سیکل کا په موټر کې سپارو د افغانستان بیرغ کې په خپل موټر یار څه کې چې هغه لګولې وو د غازی امان الله خان عکس سره وو او په یعنی محدود نه وو چې یوازې حکومت له لوري دغه ورځ هر چا ماشومان لویان سپینګیری ځوانان میرمنې چې دوی البته دغه ورځ دوی لخوا په مختلف شکلونو باندې څومره چې دوی وس کېدله یعنی یو بیرغ یو تصویر د امان الله خان هغه به سره وو. خو یو مسله دا و چې سږ کال ډیر یعنی له هر چا سره چې خبرې کړې دي او خبرې م کولې دوی د خپلواکۍ ورځ یو ستر او ویاړمنه ورځ بلله. خو په ورته وخت کې دا هیله خو دا او دا دعا کوله چې په افغانستان کې دغه خپلواکۍ ورځ د دې پیلامه وګرځي چې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. او د ولسمشر د وینا پر رابطه باندې چې تمه دا ولسمشر اشرف غنی هم شېبه مخکې د جمهور رئیس ته وینا رسیال مرتضوي سره خبرې وکړې وایي چې 15 بجې به د افغان سولې او جنگ پر رابطه باندې ولس ته مهمه وینا لري چې دغه وینا تم ولس ډیر په تمه ده.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. په راتلونکو سرویسونو کې هم په دې اړه خامخالته سره معلومات شریکو. اوس هم ورځو یو بل مسلې ته د افغانستان د سولې علي شوروي د تجربو لمخي هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه درسولې. د دې شوروویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني خبرې دي نه له بهرنیو هیوادونو سره مذاکرات. دا په تاسو حال کې چې د طالبانو د ډلې مشر په خپل اخترس پیغام کې وزل بیا له امریکا سره د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. نور حال واصل وسال راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبان سره د مخامخ خبرو په کولو ټینګار کوي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بله حل لار نه لیدل کیږي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي د بهرنیانو پریکړې هیڅ وخت د افغانانو په ګټه نه وي او طالبان باید د دې موضوع په پوهېدلو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خغلی طاهری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه ایز او نړیواله کچه هم د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې خبرو هرکلی شوی دی.
مونږ باید هیڅ بهرنۍ ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم ګیری ورنه کړو ځکه چې تجربه مشخص ده چې کله چې د بهرنیان د افغانستان په نمایندګۍ تصمیمونه ونیول هغوی منفعت هغوی ته وو. مونږ هیله من یو چې طالبانو د خلکو احترام وکړي او هغه غږ ته ځواب ورکړي.
د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی دی. د طالبانو مشرتابه د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې مقدماتي وي. طالب مشان په داسې حال کې امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت تل دا ویلي دي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار وایي که د سولې خبرې د افغان حکومت له موجودیت پرته ترسره شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. دی وایي که چېرې طالبان له امریکا سره خبرې پیلوي، د افغانستان حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. د سیاسي منطق له نظره دلته د افغان حکومت غوښتنه سمه او پر ځای ده. زما په نظر ښه به وي چې دا مذاکرات درې اړخیز وي، یعنی خبرې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وشي او غیر مستقیم د امریکا هم پکې ګډون ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبه پورس په کابل کې له حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر پورزو کې اوربند وکړي. د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف هم د اوږدمهاله اوربند غوښتنه وکړه چې په خبرې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه ویل کېږي، خو د لوی اختر پورزو کې د اوربند او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سرتیری د بنسټ غړي له حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ تلپاتې سوله غواړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي وو. د دغه بنسټ رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د تیر اختر د موقتي اوربند په شان نه، بلکې هیله لري چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. کارپوهان وایي افغانان له جګړو ستړي شوي او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د اوربند په تړاو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو د شورا له غوښتنې وروسته د افغانستان د سرتیری بنسټ له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې دایمي اوربند وکړي. د دغه بنسټ رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از دو طرف خواسته میشه که یک اوربند دایمی
د بوبل له دواړو لورو غوښتنه ده چې دایمی اوربند اعلان کړي. دغه اوربند د اختر د درې ورځو لپاره نه، بلکې د تل لپاره وي. له وسلوالو طالبانو هم غواړو چې اوربند وکړي، رادي شي او د سولې خبرې دې ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لوی اختر په ورځو کې اوربند وکړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و، خو د کمکي اختر له اوربند وروسته وسلوالو طالبانو بیا جګړه پیل او په غزنی، بغلان او ځینو نورو سیمو یې وسلوالو بریدونو ته زور ورکړ چې د نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه واوښتل. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان شي. د افغانستان د سرتیری بنسټ په راټولېدنه کې یو شمېر ځوانانو وویل دغه اوربند باید د تیر اختر په شان درې ورځې نه، بلکې دایمي دی وي. عتیق الله زازی وویل
همدا د ولس غوښتنې وي، د ولس قربانۍ وي، د ولس رښتینوالی صداقت غږ و چې په مقابل لوري باندې هم تاثیر واچولو. یې غوښتنه دا ده چې سولې د اوربند مسله نوره اوږدمهاله شي. ولس د درې ورځو، څلور ورځو، پنځه ورځو د اوربند شاهدان وي، بلکې مونږ یو اوږدمهاله سوله ولرو، یو اوږدمهاله اوربند ولرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مشر ملا هیبت الله تېره ورځ د لوی اختر په مناسبت د دوی په خپرې شوې اعلامیې کې له حکومت سره د اوربند په تړاو کومه یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که وسلوال طالبان د خلکو دغه غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت باید د ډیپلوماتیکو لارو په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي چې وسلوال طالبان په هیواد کې دایمي سولې ته اقدام وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یوه برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزوري عمل کوي. خو د کابل امنیه قومندان وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت لا پسې ښه شي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانی که صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
د وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دي چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلپنه لري. هغه پلان ما لوست وقالنا ليش بلان دي كتيري با عملي شكل سر بوليسي خو با عملي شكل سر نبالكي سيقيي برخورد كي جدل دفا طب شاكي
دو خاغلي بشردوس بخبره دا امنيتي بنسوتونو پر احبره كي زعف موجود ده و دخمن لخلاو استفاده كوي دا پدا سيال كده چه ده اكشمي پسار دا اتمي او شپارسمي حوزي عدوان دا نادر خان تپي او قلعي زمان خان پسيمو كي دو راكتونو ولگي دل خو مرگ جوبلي نلرلا. خود تیر چهارشنبه پولیس په کابل کې په یو خونیس مرکز د انتحاری حمله له کابله څلور دشتنه وژل شول او لکتر لګه شپک 50 تنه ټپیان شول. له دغه حمله و ورځ وروسته یو شمیر حمله کوونکو چې د کورنۍ چارو وزارت یې شمیر درې تنه و خود د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند له یو نیمه جوړ شوی ودانۍ نه د ملي امنیت د خونې او روزنې او مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه ونې وړاندې هم 15 توغندي د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګیدل. له دې ټولو سره د کابل امنیتی مسولین په دغه ولایت کې غواخونه منی خو ټینګار کوي چې د امنیتی پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتی وضعیت ښه شي. د کابل امنیه قومندان د اوتامین د یکشنبه پوره ازادي رډیو ته ویل دریم امنیتی کمربند تر کار لاندې دی چې له خار نه تر ولسوالۍ امنیتی کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتی دروازمدت نیمې کمربند سیوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتېږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن د راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې. دی وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. اخوا د اوروزګان ولایت سیمه ای چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او زیات شمېر سپکې او درنې وسلې ورڅخه راټول کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته په دغه ولایت کې پولیس د تورجان په نوم غیر مسؤول وسلوال خالي سلا کړی، خو په دغه ولایت کې لا هم سلګونه میله سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤولو زورواکو سره دي. په دې اړه نور حال لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې پور کړي.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد عملیات ډیر ګړندي او بریالي روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې پولیسو تېره ورځ د تورجان په نوم یو غیر مسؤوله وسلوال خالي سلا کړ او لسګونه میله وسلې ترې واخیستلې. د دغه ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد معروف احمدزی د تېرې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غیر مسؤوله وسلوال کس څخه شپږ رشت میله سپکې او درنې وسلې، دوه رینجر موټرونه او یو هم ویټانګ اخیستی. د پولیسو مشر زیاتوي چې د تورجان په نوم دغه کس له دې وړاندې د یو شمېر امنیتي پوستو قومندانو، خو کله چې له دندې شړل سوی و نو دغه وسلې او دولتي وسایط یې د ځان شخصي ملکیت ګرځولي وه.
نن موږ مطابق د یو برنامه او پروګرام مقدار دی دیارلس میله کلاشنکوف، دوه پیکا ماشیندار ثقیل، دوه نارنجه کنداز یا بم افغان و ضمناً یو میل چرایز توپک، اته میله تفنچی، یو هاموی تانک، دو رنجران سی دیو شخص په کور کې او یا د دې په دسترس کې قرار درلوده په نوم د تورجان نو دغه شخص غیر مسول نه دا سلام مهمات سمخ کی یادونه وکړه دینم را واغست.
ښاغلی احمد زیوای په تیر شاوخوا دوه میاشتو کې په دغه ولایت کې دا پنځم عملیات دی چې د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د له منځه وړلو په موخه یې ترسره کوي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې تر دا مهاله شپږ اویا میله سپکې او درنې وسلې، پنځه هم وی ټانګونه، اووه رینجر موټرونه او زیات شمیر غیر مسوله او زورواکه د قانون منګولو ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د 215 متل کلي اردو قومندان امام نظر بهبود ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میله سپکې او درنې وسلې له زورواکو او غیر مسوله وسلوالو سره دي. د اروزګان د پولیسو مشر دغه راز خبر ورکوي چې تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو د مرکز ترینکوټ ښار اړوند محمد نبی خان اډه نومې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز شپنی عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو یو مهم کمانډ دا نه او زیات شمیر وسلوال طالبان وژلي او دغه راز یې له زندانه تا افغان سرتیري هم آزاد کړي دي.
بیګا شپه دغه عملیات اجرا سو او د کومانډوی پولیس اردوی ملي کومانډو له خوا دا عملیات اجرا سوی ده. تر کوم اندازې پورې چې زه معلومات لرم او اطلاعات را رسیږي چې یو قومندان دی طالبانو او څو کس افراد وجل سوي دي په دې عملیات کې او غالبا د لسونه زیات دي. مونږ هغه اسیران دي، مونږ هغه عسکرو چې په جریان دي جنگ کې اسیر سوی وو هغوی آزاد سوي دي.
بل خوا بیا یو شمیر نورو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته د نوم او ږغ نه خپرولو په شرط وویل چې یاد عملیات بهرنۍ ځواکونو ترسره کړي چې پر مهال یې 22 تنه طالبان وژل سوي او د طالبانو 8 تنه قاضیان یې هم ژوندي نیولي او دغه راز یې د طالبانو یو زندان هم مات کړی چې زیات شمیر افغان سرتیري ورڅخه آزاد کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په دغه سیمه کې بهرنۍ ځواکونو پر هغه اټوی چاپا وهلې وه کوم چې وسلې او تاریاک پکښې کې پلورل کېده او سوځلې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. عوام اوریدل چې د اروزګان سیمې چارواکي وایي ولایت په ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او چې بیرته ورشو د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 99مې کلیزې په ویاړ جوړ شوي مراسمو ته په کندوز کې هم دا مراسم د دولتي چارواکو، دولتي شورا غړو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او ګڼو او ولسي وګړو په ګډون نمانځل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د هیواد د خپلواکۍ 99مه کلیزه په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شوه. د هیواد د خپلواکۍ ورځ نن یکشنبه په کندوز کې د خلکو په پراخ ګډون په ولولو او د خوښۍ په ډکه فضا کې ونمانځل شوه. په دغه ولایت کې د خپلواکۍ په مناسبت په جوړ شوي جشن کې د دولتي ادارو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، فرهنګیانو، مدني فعالانو، ځوانانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د ولایت مقام په جوړه شوې غونډه کې د کندز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیګي وویل چې 99 کال وړاندې غازی امان الله خان په همدې ورځې له انګریزانو څخه ازادي واخیسته او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې.
ازادي او استقلال یکی از محبتهای بزرگ الهی است و ملتها به اثر قربانیهای
ازادي او خپلواکي د لوی څښتن تعالی یو ستر نعمت دی او زموږ ولس دغه نعمت د قربانۍ په ورکولو سره لاسته راوړی او یقینا چې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په لاره کې زموږ زرګونو تنو هیوادوالو خپلې وینې تویې کړې دي او دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ نن دغه ورځ نمانځو. نوموړي په دې اساسو شرایطو کې پر ملي یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې تېرو وختونو ته په کتو سره د هیواد د ټولو تاریخي بریا ورځ د افغانانو په ملي یووالي کې نغښتی و. په دې مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو هم ګډون کړی و او د افغانانو سرښندنې وستایلې او هغوی د افغانستان اصلي ازادي غوښتونکي وبلل. د کندز یو تن ځوان قومي مشر عزیز الله امیری د دې ولایت پر میشتو ولسونو غږ وکړ چې لا په خپل منځ کې ملي یووالی ټینګ کړي او د خپلو نیکونو په شان د هیواد د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړي.
زه د افغانستان ټول ملي امنیت او څوک چې په دغه امنیت کې رول لري، پولیس، اردوی ملي، ملي امنیت، داسې زموږ نور مختلف ارګانونه، د ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده او موږ ډیر ټول افغانان چې د دغې خاورې تابعیت ولري دغه ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده.
له دې سره سم د کندز یو شمېر مدني فعالانو د خپلو خبرو پر مهال وسله والو طالبانو وغوښتل چې نور له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان هم پر خلکو یې غږ وکړ چې د هېواد د ښې راتلونکي په هدف سره یو موټی شي. زموږ ولس هر کال دغه ورځ نمانځي، ځکه دغه ورځ زموږ له لویو ویاړونو څخه ګڼل کېږي او د دغې